د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي دراورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار مجید بابر ته.
د خیبر پختونخوا پولیس دعوه کوي چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صوبه کې په ترهګریزو پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د شمالي وزیرستان قبیلو حکومت ته خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره د جون تر لومړۍ نېټې پورې مهلت ورکړی دی. اسلامي دولت وسله‌والې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا قبضه کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوه کوي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. تېر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي دورانی داوه وکړه،
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
نتیرو سلورو کالو پا پرتلا سخ کال لطرہ گرے پا پیخو کی 55% کمی راغلے دے. 55% دا جوبل کسانو شمیرا او 55% دا وجون کے کسانو پا شمیرا کی کمی راغلے دے. دا کلنگ اخستنے اور تاوان لپارا دا انسانی تختونو پیخی ہم کمی شوی دی. دا جنگ لا روان دے او دا اگدی مدے پورے با مونگ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
ناصر دورانی زیاته کړه چې ځینې مقامي وسلوالې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو خبرې کوي، خو دغو ډلو ته د بهرنیو ډلو ملاتړ ترلاسه نه دی. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوالې وجلي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې دوه ورځې مخکې ترسره شوي. د تېر کال د جون د میاشتې راهیسې په یادو سیمو کې د ځایي او بهرنیو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دعوه کوي چې تر دا مهال د شمالي وزیرستان 90% سیمې د القاعده او طالب وسلوالو نه پاکې کړې دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځي وزیر لوی جرګې حکومت ته د جون د لومړۍ نېټې پورې خپل سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېر ورځ ختم شوی و، خو تېر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یادې جرګې دغه مهلت وغځولو. د یادې جرګې یو مشر ملک خان زیب مشال لیډیو ته تېر ورځ وویل،
ایمنده صاحب رو غلام نظیر ایگه تاو ده یکم جون پر دتا تیمیر کرو تو یکم جان تاریک منده امیج دادی که بیاجی ارگاوی دیت منزای امیج داد بخبر دیتی یاو سلام بدتا تی احتجاجو کی یاو اخپل کلی اخپل کهره تا درمی چیم که مینا چی یکم تا زیر نشی ملک نشی آزیر مشا نشی آزیر ملو نشی آزیر کمینا نشی آزیر یو لک ریپیوی جرمناوی میجا گیم.
د اوتمنځو د وزیرو داوړو قبیلې د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت داوه کوي چې یادې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي دي، نو بیا دوی ولې خپلو سیمو ته نستنوي؟ دا مهال د شمالي وزیرستان نه سده پاسه 100,000 خلک بي کوره شوي دي. د سین صوبی وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي، د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شو څلورو ملزمانو د سبیل محمود په وجنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل، دا شل کسیزه ډله ده چې له جملې څخه یې تر اوسه یوازې څلور کسان دوی نیولي. د هغه په وینا نیول شوي کسان ښه تعلیم یافته دي او دوی د کراچۍ په یونیورسټۍ او نورو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کړي دي. سبیل محمود د بشري حقونو فعال و، نوموړی تېره میاشت د کراچۍ په ډیفنس کې وژل شوی و. سبیل محمود هغه مهال جل شوی وکله چې هغې د ورکو بلوسو په موضوع د سیمینار کولو وروسته خپل کور ته په لاره وه. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویان محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت ذمهواري ده چې دا عملي کړي. اټکل کیږي چې 3 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې 3.5 لک قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سندونه یې نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي وو. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالو اوس د پخوانی لرغونی ښار پالمینه نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېر ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښوي. د شام سرکاري ټلویزیون تیر ورځ وویل چې د یادو سیمونو حکومت پلو ځواکونه هغه وخت په شا شول کله چې د یادې وسلوالې ډلې ګڼ شمېر جنګیالي د غوسهو ته ننوته. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې د حکومت پلو ځواکونو په شا کېدو نه مخکې د یاد ښار ټول اوسېدونکي ویستل شوي دي. د پالمینا ښار تاریخ د دویمې میلادي پیړۍ د هغه زمانې دی چې پر سیمې رومیانو واک چلوه. د شام د لرغونو آثارو مشر مامون عبدالکریم روټر خبر ایجنسی ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښاره منتقل کړل شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې لوی یادګارونه د انتقال وړ نه دي. د یونیسکو مشر ارینا بکوفا وویل چې دا د پالمینا جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړی پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د اسلامي دولت ډلې چې د تېر کال له جون میاشتې راهیسې د شام او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سرحدریدو ډلو مشران وجلي دي. تېر ورځ په پاریس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول. دغه دوو تنو شناخت یو په مغرب کې د القاعده د مشر او بل د انصار الدین ډلې د مشر په توګه شوی دی. دغه ډلو به په نړیوالو ځواکونو بریدونه کول. د فرانس د دفاع وزارت وایي چې تر تېرې نهې په ورځ د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وجل شوي دي. فرانس د مالی په شمال کې د پنځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او وروستۍ خبر دا چې هغه ډله چې د شام کورنۍ جګړه ساري وایي تېره ورځ د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي النصره ډلې لږ تر لږه 15 تنه د شام په شمال غربي سیمو کې وجلي دي. په برېټانیا کې میشته د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي چې د غبري تېره ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د یادې ډلې په صدر دفتر شوی دی. د بشري حقونو د سار دغه ډله چې معلومات په سیمو کې موجودو سرچینو نه راغونډوي زیاتوي چې اکثر وجل شوي وسلوال ترکان دي. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټ شو به وړاندې کوم.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 95 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ 50 پیسې او په 158 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 70 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 20 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم صورتحال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، په بنو کې به 23 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ادعا کوي چې د صوبې امنیتي وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی دی، خو د دفاعي چارو یو پوه بیا وایي که په صوبه کې د نامنۍ کیدونکو پیښو ته وکتل شي نو د پولیسو کارکردګي د ډېرې تسلۍ وړ نه ده.
د پولیس کارکردګي د حد پورې بهتره شوې ده، خو دې حد پورې نه جسونه واقعیت شوي.
د شمالي وزیرستان د اوتمانځای قبیلې مشرانو په بنو کې د کړې یوې جرګې له لارې د پاکستان مرکزي حکومت ته د راتلونکې میاشتې تر اولنۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې خپلو کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي.
تو یہ کم تاریخ میں تو امید داد کا بیا جرگا بھی دیت منزا ہے امید داد میں خبر تھی یا وہ سلام بات تھی احتجاج کی یو اخپل کلی اخپل کہہ رہا درمی
اور دا پاکستان پر سینٹ کے ہم دا قبائلی سیمو دا خلق و استادو پا فاٹا کی دا پرمختیائی پروجو دا سار لپارا دا یوی پارلیمانی کمیٹی جوڑا ولو غختنہ کری دا
قبائل کی دا پیسہ کی دا قبائل دا یونو پا بدل دا جی کدا پیسہ دا غصہ زائیشن دیتا خود کام ظلم وائے زم ظلم ورتوائے
پخبرونه کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنۍ موضوع د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پرون د چهارشنبه پر ورځ په پیښور پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د صوبې د امنیت وضعیت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی. د زیاته کړه چې په صوبه کې فعال ځینې وسلوال غواړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړو په توګه ځانونه معرفي کړي. له پیښور پرې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی پیښور پریس کلب کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې ډیر کمی راغلی دی.
پچھلے چار سالوں کے مقابلے میں 55% جو ہے اس سال کے واقعات میں کمی ہے.
د تیرو سلورو کالو په پرتله سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. 50% د جوبل کسانو شمیره او 50% د وژونکو کسانو په شمیره کې کمی راغلی دی. د کلنګ اخستنې او تاوان لپاره د انساني تختونو پیښې هم کمې شوې دي. زه دا نه وایم چې بدې پیښې ختم شوې دي. دا جنگ لا روان دی او د اوږدې مودې پورې به موږ دا جنگ کوو.
کافی عرصہ بھی ہم نے لڑنا ہے.
د داعش په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې آی جی پی ناصر دورانی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د داعش د شتون پوره ثبوتونه دوی لا نه دي ترلاسه کړي او دا ضرور ده چې ځینې وسلوال خپل تعلق د داعش سره خودل غواړي.
داعش جو ہے زیادہ خطرہ اس وقت ہمارے لیے یہ ہوگا اگر وہاں کے کچھ فورن ٹیررسٹ اور ملیٹنٹس یہاں پہ آ گئے.
چکم ترہگر دلتشتون لری حوی د خپل وس مطابق جسورانے کولی شي کوي نو ترہگر با نور سو کړی. مونږ دا ګورو چې چرته ځای ترهګرو ته د بهر نه مرستې خو نه راځي او د هغې د مخنیوي لپاره زمونږ د ریاست ادارې په ښه توګه کار کوي. د افغان کډوالو په اړه د ناصر دورانی وینا وه چې دوی په خیبر پختونخوا کې یوازې غیر رجسټرډ کډوالو په ضد کاروایی کوي.
ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ کی آپ نے ڈیپورٹ کر دے.
مونگ حکومت او عدالتوں تا ویلی دی چې غیر قانونی افغان کډوال دی خپل ملک ته اولیږي. مونگ هغوی دلته اونیو او له پولې واړو خو بل هفته بیا راشي ځکه چې د هغوی ماشومان دلته دي. مونږ په دې اړه د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې سره هم خبرې کړې دي چې تر څو د کډوالو لپاره په افغانستان کې د اوسېدو اسانتیاوې نه وي برابر شوي نو دا ستونزه نشي هوارې دي.
جب تک آپ ان کو وہاں پر جگہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر آ جائے گا واپس.
نوموړي دا هم اویل چې دوی پولیس اداره کې په اصلاحاتو باندې کار پیل کړی دی او ډېر ضربا د خیبر پختونخوا پولیس د پاکستان د نورو صوبو لپاره مثالی پولیس وي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا د امنیتي وضعیت ښه کېدو په اړه د صوبې د پولیسو د مشر د ادعا په ځواب کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي که څه هم پولیسو د نامنۍ پیښو په لمنځه وړلو کې رول لوبولی خو هغه عمره هم نه لکه چې په اړه یې دعوه کیږي. له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسو رابولم.
عملیات شمالی وزیرستان کی اور خیبر ایجنسی کی اور عمل کے گرے کی ریل مطلب اس کی کمی راغل ہے اور خلق دا سے محسوس کی ریو پوٹے دمک کے رغمانے محفوظ دی جیسے پولیس برخاؤں سے
محمود شاہ صاحب تاسو به کتلی چې تیر ورځ په پیښور کې یو ډی ایس پی وجلې شو داسې په سوات کې هدفي وجنې روانې دي. تاسو نه ګڼئ چې وسلوالو خپل ټیکټیک بدل کړی دی؟
نن داسې ده چې کله دا پرشنونه وشو او وجلې شو ونیولې شو او څه چې ګرځېدل هغه افغانستان ته وتښتېدل. اوس چې کوم څه لږ لږ دي بیا سر وکتئ او کوم دغه د افغانستان راځي لکه دویمه مرحله کې پکار دا او سمبل کې دن نه کوم ردی نیٹ ورک دی هغه روانو غواړي او زما په خیال دا مسله په قابو شي.
بریګیډیر صاحب خرانه پوښتنه مې دا ده چې پولیس خدا دعوا کوي چې ترهګري دي پیښې کمې شوې دي خو تر اوسه پورې د ذمهوارو د نیولو کوم خبره مخې ته نه ده راغلې. د آرمی پبلک سکول یا د دې نه مخکې څومره دی د چاودنې په خیبر پختونخوا په خاصه توګه په پیښور کې شوې دي؟
پیښور آرمی پبلک سکول کسان خو په ګوته شوي دي هغه په افغانستان کې دي. دا خبره افغان حکومت سره شوې ده او هغوی مالته کې څه کسان نیولي دي. زما په خیال د هغه کسان نه دي کوم چې پاکستان په ګوته کړي دي.
نه خو بریګیډیر صاحب چې په خیبر پختونخوا په پیښور کې کومې پیښې شوې دي تر اوسه پورې مونږ ونه لیدو چې ذمهوار نیولی شوي سزا شوي. دا د پولیس اصلي کار خو دا نه دی؟
جی بالکل. زه وایم چې د پولیس سرکردگی سے حد پورے بہتر شیرا وہ دے حد پورے نہ جسوں نے واقعی جاری اگر آپ کروں کسان نے ملی گی جب پولیس کراچی کی نہیں ملی اور جب کراچی پولیس کا وزیر اعظم سے شاباشی اور کھڑے ہوئے آرمی چیف سے اگر شاباشی اور کھڑے ہوئے چیف منسٹر وہ جیسے اس چیز کا خیبر پختونخوا سے نہ دیکھے گئے.
د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي قبیلې مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې جرګې له لارې حکومت ته د راتلونکي میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې وخت ورکړ تر څو د هغوی خپل کورونو ته د ورستنولو دقیق پروګرام ورته ورکړي. د جرګې مشرانو وویل د جون په لومړۍ نیټه به بیا سره غونډېږي او د راتلونکي لپاره به خپله تګلاره ټاکي. له سیمې پرې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دغه جرګه په داسې حال کې وشوه چې د نوړاندې جرګه کې مشرانو د روانې میاشتې شلمه نیټه یعنی پرونې ورځ ټاکلې وه چې دولت دې ورته د واپسۍ ترڅنګ د دوی ټولو مسالو حل واضح پلان ورکړي کني سړکونو ته وځي. خو تېره ورځ د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر دغه جرګه ته راغلی و او مشرانو څخه یې غوښتنه وکړه چې د جون اولې نیټې پورې د مشران وخت ورکړي چې د دوی غوښتنې دولتي اعلی واکمنو ته ورسوي. د دوړو قبیلو مشر ملک خان زیب جرګه ته په وینا کې وویل چې یو کال نه یې ډېرې جرګې وکړې او ټولې دروازې یې هم ټکولې خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. سو باید مشران راپاسي او خپله تګلاره واضحه کړي. نوموړی دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
منډ صاحب رغلو نذیر ایګه ته د یکم جون پر دتا ټیم ورکړو تو یکم تاریخ مته میز دځي کا بیا جرګا وی دت منځای میز دت خبر دي یو سلام بت ته احتجاج کی یو خپل کلی خپل کړه د درمی ټیم کو مینا چی یکم ته زیر نشی ملک نشی ازر مشا نشی ازر ملو نشی ازر کو مینا نشی ازر یو لک ریپوی جرمنای میځه
دا اوتمنځای دغه جرګې ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر د جرګې نه د جون اول نیټې پورې وخت اخیستو غوښتنه وکړه او وی ویل چې ټول مشران داسې منځنۍ لارا وټاکي چې د دوی با عزت واپسی سره سره د ټولو ستونزو حل پکې موجود وي.
وزیر د غون فدوا وزیر پر رښتینی مکمل هر سړی نه جرګې جوړوي دا وردا چکشي فدوا د اور پر رښتینی کنا دا غا درې څور کا سونو دا ټول اتمزای کوم ته یو ایجنډا جوړا کو چې میش پدای جنا باندې وخت مزال کی او د میشتو د مزالا چې کوم مقصد دی ا میشتو ټول ته ملیم دی نو میش هغه شرطی نه نسی چې کوم شرطی نه دی میشتو په چمانه نه نشي یو داسې درمیانه حال ورو بچي چې په حال کې د مو عزت هه د مو نقصان هه د مو تاګ هه دا ټول په عزتمنه طریقه سره وشي.
ملک جان فراز وزیر جرګه تا وینا کې وویل د جون میشته اوله نیټه تا به ټول اتمانځای جمع کیږي او د جون په اوله نیټه به خپل تګلار ټاکي.
فیصله په وکړه یو کم پرا د پارټي ولایي پارټي ول سره را بيتا وکه څه زر دا وکړه ایم ان ای صاحب دا څه زر وکړه چې قیمت مون زای دی ور غوډی یو کم پرا دا کوشش وکړو یو کم تاروش سای دی د مون زای ټول چې کیم رونه شي جرمنا ورته خوښه کړو پاورس کا چارې را کی سار وړه ات مون زای په کر په وکی داو په وکی ارغه و ما کارې غا نه وړلا
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان د خلکو بې کوره کېدو نه پس اوتمنځای مشرانو په بیا بیا لویې جرګې رابللې او دولت نه یې په بیا بیا د خپلو ستونزو د حل او خپلو سیمو ته د امن سره واپسۍ غوښتنې کړې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوردونکو مشال ریډیو د تاسو غوږی د شمالي وزیرستان مشران د پاکستان حکومت او د هیواد په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوي چې د یادې سیمې بې کوره کړل شوي خلک دی د روژې میاشت له را رسېدو وړاندې دا غوی کورونو ته ستانه کی. دا مشران زیاتوي حکومت چې د قبایلي سیمو نوي 95% برخه له وسلوالو پاکه ګرځولې نو بیا ولې بې کوره کړل شوي خلک په بیلابیلو پړاوونو کې خپل کورونو ته ورستنوي. د قبایلي سیمو د مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال مشال ریډیو سره کړي چې زمونږ خبریال سراج ظهیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان امایدین او سیاسي مشران وایي دوی د حکومت د مشرانو په شمول د نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه وکړل خو د متاثرینو د واپسۍ مسلې حل نه کړه. نو دوی اوس د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو نه غوښتنه کوي چې مسله ورته حل کړي. دې لړکی د شمالي وزیرستان اسلام آباد ته راغلي د مشرانو جرګې په پارلیمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه سره ملاقات وکړو چې پکې دې مشرانو له دوی غوښتنه وکړه چې د حکومت په وینا شمالي وزیرستان کې 95% علاقه له ترهګرو پاکه کړې شوې ده چې د دوی واپسی لروجه وړاندې وکړل شي. دی لړکی یو تن مشال ریډیو ته زیاته کړه،
زمانم ګندراس خان دی او شمال وزیرستان سره تعلق دی. کم خلک چاغه نروان شي وکنه وزیرستان نه، نو هلته نه پدرې سلور ورده کې راغله. هغه خلک هغه د پر سفر پر شیډول نو اوس د خلک چې ځی کنه دی پر تقریبا 2.5 کاله پکار دي. موږ دا وایو چې د خلک ته بزر نظر دروزینه مخکې د خلک په خپل کورو ته پامن سره لاړ شي.
د شمال وزیرستان د متاثرینو د کمی کمیټې مشر ملک غلام خان وزیر مشال ریډیو ته وی چې دوی باور لري چې سیاسي ګوندونه به د دې مسلې ته خصوصي پاملرنه ورکړي.
نن هغه د میډیا پوزیشن لیډر نه او د نړۍ ټولې سیاسي پارټۍ چې کوم شوندي هغه نه میډیا امید لري چې دوی سره میډیا واپسی کې او د میډیا کې مشکلاتې یني سره د میډیا دایې کین دانی غونډه وکړي دوه چې دوی سره میډیا بیا بیا کوشش کوي.
د شمالي وزیرستان ملک خان دراز مشال ریډیو ته په دې اړه زیاته کړه،
زموږ غټ مقصد وزیرستان ته د آی ډی پیز واپسی، د واپسی مطالبه وشوه. اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب او موږ ته د واپسی یقین دہانی راکړه او موږ هم دا غواړو موږ د نور حکومت نه د ټول نه دا ډیمانډ دی چې زمونږ آی ڈی پی زه واپس لاړ شي او د دې سره سره د دې تعمیر نو او د دې سکول او د کالج بندوبست هم وکړي شي. ته خبره دویم جی دا غدا چې زمونږ په وفاقي حکومت باندې زمونږ آی ڈی پی سکستونه پاتې دي، نو برای مهرباني د سرکار دې آی ڈی پی دې خورانو عجزانو ته دا شی جاری وساتي.
کلی چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټي د فاټانه د قومي اسمبلی په خوانی غړي اخونزاده چټان نه د متاثرینو د دې مسلې په اړه پوښتل، نو هغه وی
یو مشترکه جرګه وا چې موږ د خورشید شاه صاحب سره میلاو کړل او دا غوی ډیر جایز مطالبه دا غوی چې حکومت دا دا وکړي چې موږ په 95% د مکه باندې خپل رټ قائم کړي دي او چې څنګه د سواد څنګه د باجوړ آی ډی پی په څه طریقې سره خپل کورونو ته واپس شوي، په دغه شان طریقې سره د موږ هم واپس کیږي. ګرمۍ موسم دی، روژه را روانه ده، ماشومان دي، زنانه دي. هغوی سره خورشید شاه صاحب واده وکړل، زه به د اسفندیار خان سره، زه به د مولانا فضل الرحمن صاحب، شیرپو خان، شاه محمود قریشي، دا څومره سیاسي پارټۍ چې دي د دوی مشران به زره غونډوم. موږ به یو مشترک لای عمل جوړو او ان شاء الله تعالی ستاسو سره به موږ هر وخت کې ولاړ یو.
د ذکر د قبایلي مشرانو دا جرګه په داسې وخت کې اسلام آباد کې د خورشید شاه سره میلاو شوه چې هم پرون د متاثرینو 15 کورنۍ وزیرستان ته بیرته ستنې شوې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په سنټ کې د قبایلي سیمو د خلکو استازو د هغه هیواد حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي پروژو د څار لپاره هم د پارلمان د غړو یوه کمیټه جوړه کړي. دا سینیټران وایي هغه پیسې چې د قبایلو د بېساري قربانیو په بدل کې د هغوی د سیمو د پرمختګ لپاره هغوی ته ورکول کیږي باید په سمه توګه ولګول شي. تفصیل اورو د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د تیرې نهې په ورځ د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب شوی سینیټر صالح شاه د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې څومره حکومتي او غیر حکومتي پرمختیایي منصوبې ترسره کیږي او یا ترسره شوې دي، د هغې د سار او کره کتنې لپاره دې د یاد ایوان د اپوزیشن او حکومتي غړو یوه نماینده کمیټه جوړه کړل شي. د سینیټر صالح شاه نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د دا ډول کمیټه یې ضرورت تاسو ولې محسوسوئ، نو نوموړی وایي
په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورژلي قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ لپاره څه کړي دي او که دا پیسې دغه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي، زم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه بل وزن لري، خو بعد بل تخکاره شي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د منصوبو په اړه ځایي ولس هم دا دریز لري چې د پرمختیایي منصوبو نظام شفاف نه دی. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ نمو چې کله وپوښتل چې په حقیقت کې څه حال دی، نو صفدر داوړ وایي
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسه استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته ملاويږي او هلته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که انجیوز دی هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف بس دی پروپوزل جوړې کی هلته ګراوند ته نه درې میرا صحیح نه کیږي.
په قبایلي سیمو کې د ګڼ شمېر لویو پرمختیایي منصوبو ټیکې د پاکستانی پوسټ د انجینیرینګ شعبې د ادارې اف ډبلیو او سره دي. دا چې آیا د دغه ادارې تر سوري لاندې چې کومې منصوبې ترسره کیږي د هغې د مالي معاملو کره کتنه کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی دا نظر لري.
تقریبا 2% بجټ چې دا غیر حاضر کیږي او هغه دا فیصد دی لکه چې ټیکه داران ته ویلي لگا جائے بیرک جوڑ کا لگا جائے کہ منگلہ سڑک جوڑ کا لگا سول ٹھیکیدار ہم نے جکم مرتی اور خپل ٹھیکیدار ہم ایف ڈبلیو لا یا دی این ایل سی لا یا داغے ہم اگے آجٹ نہ گئی دا آجٹ کم پروسیس دے بل دی تر پچھے سو پوئی چیر ازا پلانکے منگلہ خپل کاغذات رولی بے آجٹ کو نو اول خو آگئی جواب نہ ہوتے او کنا سو پر انسٹ کی دا ہر سر بیا دی گئی بات کئی
خوپا قبائلی سیمو کی دا اصلاحات و راوستو دا کمیٹہ مشر پخوانے چیف سیکتر اعجاز قریشی وائی چی حکومت تا دا اصلاحات و پاڑا وڑان دکل شوی مساویدہ کی پا قبائلی سیمو کی دا مالی معاملو دا حساب کتاب لپارا ہم وڑان دی زنا ورکل شوی دی
من بارک من کرے دی چی 80-90% چی دے آر ایجنسی کامسل اختل علاقے ڈیولپمنٹ
سینیٹر صالح شاہ وائی چی دیا دی کمیٹی دی جوڑول لپارے پی یادیوان کی دو حزب اختلاف او حزب اقتدار مشرانو سر غونڈی کڑی او ڈیر زر با دغه کمیٹی جوڑ شی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې پر 30 نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي قبایلي مشران او سیاسي ګوندونه وخت په وخت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې هم دغه انتخابات وکړل شي دا چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر وړاندې کم خنډونه دي او په تیر وختو کې په دغو سیمو کې د بلدیاتي نظام راوړلو هڅې ولې بریالۍ نه شوې د دې پوښتنو د ځواب لپاره د منور شاه دا رپورټ اورو
په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په خیبر ایجنسی کې یو احتجاجي مظاهره کړې چې پکې یې د حکومت نه د دې سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو په شمول یو شمیر غوښتنې کړې وې خو تر دې دمه مرکزی حکومت په دې حق لا هم فیصله نه راکړه هلته د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی الطاف خان وای د حکومت په امر یاد کمیشن په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو لپاره تیاری لري
که په کوم ورځ باندې قانون سازي دارو فیصله وکړه چې په پاټا کې به د پی ایس ای الیکشن کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان د ټولنه ونه نه ایني دي مداري دا چې الیکشن کنډکټ او الیکشن به موږ کنډکټ کوو که موږ په خبر په کوم پاټا کې کنډکټ کول شو موږ په پاټا کې کنډکټ کوو باندې هغه نشته موږ به هم کنډکټ کوو که چېرې قانون سازي وشي
دا چې مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو امر ول نه کوي د واکمن مسلم لیگ نواز ګون غړی او په قامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان نماینده محمد نذیر خان په دې پوښتنه وویل
فل حاتم خو چې د حالات وجنا د میزه نویته د سبینا بدل دی د فټر نویت وو مکمل سرسر بدل دی خو بیا به هرحال موجوده چې کیم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی کوشش هغه دا لګولی چې مکمل د فټر نظام بدل شي او د کیم د بلدیاتي انتخابات ایز ویل کمر ته حق حقدار ته ملاو شي که په نیچل سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر داتا چې کیم د مراعات ملاو شي نور څوک به د مراعات نه پاتې کیږي
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای چې په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام په وړاندې آئینی او قانوني خنډونه موجود دي
بدل شو او دا ایف سی آر سسٹم خطا شو نو اسی کول څه فائدہ نشي دا او پلاس کې اختیار نه دا پلاس کې د ناظم پاره کې نه کې کونسلر پاره کې نه لا څه فائدہ دا
دراس په قبایلی سیمو کې په 2013 پغم کال کې هم د بلدیاتي نظام نافذولو حاصل شوی وي خو ولسته یې هیڅ د پام وړ ګټه نه ورسولې د دې سوجو په هغه وخت کې د مومند ایجنسی نه منتخب شوی کونسلر ضیا الله یې پاره وای
چونکه دغه کونسل له وخت ورنکه شناوی صاحب اختیارات ورکړل شو څنګه چې دوی ویلیو هغه کې جوړه ناظم خبره کړې و هغه ناظم هم دی کې نو ټاکل شو نایب ناظم هم دی کې نو ټاکل شو زید تر نامیشن چې کوم ورکه د پولیټیکل ایڈمنیسټریشن 30% نو او کونسل ته صاحب اختیارات نو ملاو څنګه چې د خلکو تمه و
د تا په اشاره سره د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان وویل
قبایل ته د هله د سیستم ورک چې هغه کم خلق منتخب شي هغه اختیار منوي چې په باقی ملک کې څنګه سیستم دی هغه سي فاندم بیا غي ته ملایوي هغه سي اختیار مت ملایوي او هغه د هر شي په خپل باندې منځوري کولای شي د خپل ایجنسی په ساته د خپل تحصیل په ساته یا د خپل یونین کونسل په ساته نو هغه سیستم به بیا کامیاب شي.
د انساني حقوقو ادارې وایي که حکومت په قبایلي سیمو کې پرمختګ کول غواړي نو د هغې لپاره به د سیمو کې سیاسي اصلاحات اولنی قدم وي.
د منور شاه رپورټ مورې دوه اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر دورانی داوا کوي چې تیرو کلونو په پرتله سخت کال په یاد صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د پاکستان پوځ داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی جنگي الوتکو د وسلوالو 15 پټنډیونه په نښه کړي او 14 وسلوال یې وجلی دي. پوځ وایي چې دا بریدونه د شمالي وزیرستان په تخیلو کې دوه ورځې مخکې ترسره شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر لوی جرګې حکومت ته د جون تر لومبۍ نیټې پورې خپلو سیمو ته د ستنېدو مهلت ورکړی دی. د دې نه مخکې دا مهلت تېره ورځ ختم شوی او په تېره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د پارلمان د غړي محمد نذیر په غوښتنه یاد جرګې دغه مهلت وغځولو. د سین تو بی وزیر اعلی سید قایم علی شاه تېره ورځ ویلي د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوې حمله کې نیول شوو څلورو ملزمانو د سبین محمود په وژنه کې د ککړتیا اعتراف هم کړی دی. تېر ماښام په کراچۍ کې د خبریالانو سره په خبرو کې قایم علی شاه وویل دا شل کسیزه ډله ده چې د جملې څخه یې تر اوسه یوازې څلور کسان دوی نیولي دي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولای شي چې په ایران کې ښوونځو ته لاړ شي. د ایران تسنیم خبري اجانس وایي چې آیت الله علي خامنایي ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. شامی فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالو اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقونو د سار ډلې تېره ورځ وویل چې وسلوالو پس له هغې د دغه ښار تقریبا ټولې عصري برخې ونیولې چې حکومتي ځواکونو دغه برخې پرېښودې. د فرانس دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو اسلامي سختدریځو ډلو مشران وجلي دي. تېره ورځ په پرس کې په پیرس کې د فرانس د دفاع د وزارت لخوا خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي چې امدا اګهاما او ابراهیم اګنا والین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې ووجل شول.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانې خپل ادارې پر روان بجټ لیکلی دا ورسپانې لیکي چې د تیر څو وخت نه دراتونکو بجټ په حق لا په حکومتي کچ اولس ته تسلی ورکړی کیږي. خو تیر ورځ د فیډرل بورډ اف ریونیو لخوا ورکړی شوی اشاره نه دا امید پیدا شوه دی چې راتلونکو بجټ به غریب اولس ته اسانتیاوي ورکولو سره سره مشکلات کمولو سبب هم جوړیږي. ورسپانې لیکي چې د حکومتي داوو او نړیوالو ادارو جایزه رپورټون ته وکتل شي نو زمونږ د معیشت په صورتحال کې د تیر دوو کالونو بهتري راغلی دی. خو د دې ګټې په صحیح توګه غریب اولستا ندی رسیدلی. ورسپانه لیکي چې د قدرتۍ وسایلو نه ډک زمنګ د ملک معیشت کله هم په خراب حالت کې نه و پاتې، بلکې زمنګ د حکمرانانو غلط پالیسو او کرپشن ورته نقصان رسولې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا وخت د هر یو تن شناختی کارت نمبر د دې ټیکس نمبر ګرځولې کیږي. په بجټ کې د هر یو تن نه د هغه د آمدن او جایداد مطابق د ټیکس وصولي یقیني کړي شي. کرپشن ختمولو او نورو ملکونو ته وړلې شوی دولت واپس خپل ملک ته راوړلو لپاره د ګامونه پورته کړي شي او د نمایشي ګامونو زاید اولستا روزگار، ارزان خوراک، تعلیم او صحت سہولیات ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خفیه ادارو ترمنځ د ترهګرۍ په ضد د خپل منځي مرستې او ګډو حلو ځلو لپاره په یو تړون لاسلیک شوی دی. د تړون لاندې بعد دواړه هیوادونو خفیه ادارې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې یو بل سره مرستې کوي او ملزمانو څخه به ګډې پلټنې کوي. ورسپانه لیکي چې په دغه تړون عمل درآمد په سیمه کې د تیرو څو لسیزو راهیسې را روانې ترهګرۍ او بدامنی په مخنیوي کې مهم کردار ادا کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دوانو هیوادونو یو بل سره په اخلاص سره مرسته وکړي او د پولي دوانه غاړو ته د ترهګرو او رانکارو د موجودګۍ په اړه خفیه معلومات شریک کړي نو لري نه دا چې د سیمې نه بعد ترهګرۍ خاتمه وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په دغه رقم تړون سره دا خبره په ډاګه کیږي چې اوس هغوی د تیرو وختونو د شکونو او غلط فهمو څخه راوتلي دي او د خپل منځي باور او مرسته په لور روان دي او دغه خپل منځي باور د دوانو هیوادونو اړیکې د مثالي خوالی طرف ته ورسمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي سعودي عرب له خپل ملګري هیواد پاکستان څخه د ایټمي وسلو اغستلو پریکړه کړې ده. بلخوا د بی بی سي خبري ادارې په ولیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې د افغانستان یو عدالت د سې شنبې په ورځ د کابل د یوې میرمنې فرخندي په وژنه کې تورونو پولیسو ته د یو کال قید سزا واوروله. زیاتره افغانان پر دې باور دي چې عدالت د فرخندي د وژنې قضیه په سمه توګه حلولو کې پاتې راغلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا یو چارواکي سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو د اغیستو اراده لري. دا خبرونه په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر خبرې روانې دي. سعودي عرب د ایران د لاجمن اټمي پروګرام په سر د یو تړون په هکله اندېښنې لري او د سعودي عرب د استخباراتو پخواني مشر ترکی بن فیصل خبرداری ورکړې دي چې دا به په سیمه کې اټمي وسلو جوړولو ته لاره هواره کړي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې سعودي عرب له وړاندې نه د خپل اتحادي هیواد پاکستانه د اټمي وسلې اغیستو پریکړه کړې ده. مقالې لیکي په دې راپور کې د یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي دي د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د اټمي وسلو په اړه اوږدمهاله تړون موجود دی او اوس د سعودي موجوده حکومت په دې لاره کې د پرمخ تللو لپاره ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. انډیپندنت لیکي خلیجی ریاستونو خبرداری ورکړې دي ار اغه تړون چې د ایران لپاره د یورانیم غنی کول ممکنه کولی شي د سیمې په هیوادونو کې به د اټمي وسلو د جوړولو یو مقابله شروع کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دې اندېښنو له وجې تیرونه په کیمپ ډیوډ کې د امریکا اتحادي خلیجی ریاستونو سره بحثونه کړي دي. بلخوا د برتانیا خبری اداري بي بي سي په یو مقاله کې لیکلي دي چې د نهه پاورس د افغانستان یو عدالت لخوا یو لس پولیسو ته د یو کال د قید سزا واورول شو چې د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. مقاله لیکي د دغه اوریدنې پر مهال انصاف په خپل له ازمیخت سره مخ وو. بی بی سی لیکي چې د افغانستان دننه او بهر زیاتره خلک په دې باور دي چې د فرخندي په اوریدنه کې عدالت انصاف ورکولو کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي د دې پیښې ډیرو لوګو تورونو کسانو پر ضد قانوني کارروایانی وشوي او د مقدمه اوریدنه ډیره سر پایته ورسول شوه. د رهي پرست د سزاګانو ورکول وروسته د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخنده نادری بي بي سي ته ویلي دي چې د فرخندي په وژنه کې پر احتیاطوګه ککړ کسان عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی. نوموړی وایي چې د سیاسي فشار له وجې پر یو لوړپوړي پولیس چارواکي هم تور نه دی لګول شوی. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې د قهرجنو کسانو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شوی و. مقالې لیکي د پیښې په افغان ټولنه سخت اثرات غورځولي دي. د بشري حقوقو ډلو دې لړکي لوړاندې نه غبرګونونه ښودلي دي. مقاله لیکي په افغانستان کې چې اکثره جنازې سړي اوچتوي د فرخندي کټ ته ښځو اوږې ورکړي چې دا یوه حیرانوونکې خبره وه. اغه کوڅه چرته چې فرخنده وجل شي و د پیښې وروسته ورته ډیر سر د فرخندي نوم ورکړل شو. په دې وروستیو کې د فرخندي د وژنې پر ضد د لاریونونو او مختلفو دستورو لړۍ هم شوې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران مذهبي مشروعي نړیوالو سالونکو ته اجازه ورنکړي چې د ایران د پوځي مرکزونو پلټنه وکړي. آیت الله علي خامنائي همداراز د یو شمېر نړیوالو له دې غوښتنې سره مخالفت وکړل چې د ایران له ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. په دې ترڅ کې اسرائیل یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او نړیوالو ته خبرداری ورکړل چې که د تهران مخه ونه نیول شي اټومي وسلې به ترلاسه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنه‌ای په تهران کې د نویو فارغ شوی افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې له هیڅ یو پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو له لوري وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
خامنه ای دا خبری په داسې وخت کې کړې دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر 13 ضرب العجل ټاکل دي څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني په هانور پوهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانزي استاد محمد تنها اسدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره د خامنه ای خبره مخالفه نه ده.
د نړیواله اټومي انرژي اجنس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیواله اټومي انرژي اجنس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کوي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي نړیوال اټومي انرژي ایجنسی بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه همداسې شوې د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لري شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې د چهارشنبه د غونډې ډیره برخه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه او دغه مجلس ډیرو غړو په دې اړه سخت خبرګونونه وښودل. خو په خوا تر دې حکومت ویلي وو چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ څه نشته او دا چې دا د همکارۍ په روحیې سره لاسلیک شوی. په دې اړه له کابله د حمیده هارون عثمان رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د پاکستان له ایس ای سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک له شرما ډک کار بولی او د لغوه کولو غوښتنه کوي. د جرګې اکثر غړو د چهارشنبه په ورځ په همدې مسالې بحثونه وکړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له سختو خبرو وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه وویل
تاسو د خلکو استازي دی یو قانونمند بنسټ په توګه په دې برخه کې موږ او تاسو ته فوق العاده صلاحیت په دې مناسبت پام کې نیول شوی چې د دغه ننګین تفاهم لیک برخلیک د افغانستان د خلکو د خیر لپاره وټاکو.
د ولسی جرګې غړو وویل چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کول پر افغانستان تحمیل شوی او لاغي سره به افغان ځواکونه د پاکستان د استخباراتو د لاس آله وګرځي. هغوی ټینګار وکړ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا دې پړاو ته نه دي رسیدلې چې د دواړو هیوادونو استخبارات د تفاهم لیک لاسلیک کړي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی له ولسمشر اشرف غنی څخه وغوښتل چې ډېر ژر دغه تفاهم لیک لغوه کړي.
په سخت ټکو یغندم هغه څه چې بې شرمانه او ننګینه تړون د افغانستان پر خلکو د تحمیلېدو په حل کې دي. له همدې تریبیون څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایم چې ډېر ژر او فوري دغه تړون لغوه کړي.
راپورونه وایي چې څو ورځې مخکې افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس رضوان اختر د سفر په ترڅ کې له ملي امنیت ریاست سره دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د دغه تفاهم لیک لاسلیکولو د هیواد په سیاسي کړیو کې سخت غبرګونونه راپارولي او هغه د ملي ګټو پر خلاف کار ګڼلی دی. خو جمهوري ریاست ویلي چې د دې تفاهم لیک لاسلیکول د اندېښنې وړ نه دی او په خوا تر دې هم له پاکستان سره ورته تفاهم لیکونه لاسلیک شوي دي. تاکل شوی چې دراتلونکو یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غونډې ته وبلل شي او په دې اړه وضاحت ورکړي. تاکل شوی چې ولسی جرګه به د دغه دوو امنیتي چارواکو د راپور تر اورېدو وروسته له پاکستان سره د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه پریکړه وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان او د ملي امنیت د ریاست پخواني مشران د پاکستان له استخباراتو یا آی ایس آی سره د استخباراتي تفاهم لیک لاسلیک کېدل د افغانستان لپاره خطرناک ګڼي او د هغې د فسخه کولو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
حمیدې هارون عثمان رپورټ مورېدو د کابل فدایي محکمې د حلیم په نوم یو کس لخپل لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړل. چهارشنبه پورس په کابل کې یو علني محاکمه دایره شوې و چې مجرم د جنسي تیری قرباني شوی او د مدني ټولنې او رسنیو په لسګونو استازیو ګډون پکې کړی و. د مدني ټولنې غړو هیله خوده چې د ټولنې د اصلاح او د شریعت د پلي کولو په خاطر د عدالت حکم باید عملي شي. تفصیل د خان محمد سین ناورو.
که هم پر افغان حکومت دا انتقادونه کېدل چې لخذو سره د زور زیاتی په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو د لومړي ځل لپاره د حکومت عدلي ارګانونو یو پلار لخپل لور سره د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم کړ. په لومړي سر کې موظف سارنوال د پیښې په اړه له مجرم حلیم او د ده د لور خاطرې څخه شوې څېړنې تشریح کړې او له هغې وروسته مجرم او قرباني شوې ته د اعتراض او پوښتنو موقع ورکړل شوه. د کابل د لومړۍ حوزې د ابتدایي محکمې رئیس سید احمد د محکمې د جریان له اورېدو وروسته د محکمې پریکړه داسې اعلان کړه.
جرم تو حلیم خان ولد گلاجان.
پر تا حلیم خان د گلاجان زوی پر خپل لور خاطرې د جنسي تیری جرم ثابت دی. د ښځو پر وړاندې د خشونت د منې د قانون او د جزا د قانون له مخې ته د اعدام په حکم محکوم یې.
د راپورونو له مخې پر خاطرې خپل پلار د لومړي ځل لپاره په 11 کلنۍ کې جنسي تیری وکړ او له هغې وروسته په مسلسله توګه دغه کار ته دوام ورکړی دی. خاطره اوس مهال څه باندې 40 کلنه ده او د خپل پلار د جنسي تیری په نتیجه کې اوس مهال د یوې 2 کلنې لور او یو 3 میاشتنی زوی مور ده. خاطره آزادي رادیو ته وویل چې څو ځلې د پیښې په اړه حکومتي ارګانونو ته عریضې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دوی وویل که قضیه یې رسنیو ته نه وای ایستلې پلار به تر اوسه هم بندي شوی نه و.
محکمه حکم صادر کړ، هیله ده چې پلی شي. که دا حکم پلی نشي د دل له سبا موږ ته ډېر ضرر ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی مخه نیول شوې وي، حکومت ته پکار ده چې په داسې مواردو کې د اسلام له شریعت او د هېواد د نافذو قوانینو سره سم عمل وکړي. له دې جملې نه حمیدې وردک وویل.
دې قضیه همه چیز واضح شد.
په دې قضیه کې هر څه روښانه شول. حتی د ډي ان ا راپور هم تصدیق کړ چې دواړه ماشومان د دې له پلار دي. هله دا د حکم پلی شي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له ښځو سره د زور زیاتی پیښې اورېدل شوي. خدا چې پلار د پر خپل لور جنسي تیری وکړي، دا لومړی ځل دی چې رسنۍ پرې خپرونې کوي او محاکمه پرې دایریږي. سره له دې چې یادې ابتدایه محکمې وویل چې دا حکم وروستی نه دی او مجرم کولی شي چې استیناف ته مراجعه وکړي، خو کارپوهان او عام خلک وایي چې عدلي ارګانونه دې په دې برخه کې عدالت پلی کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په خوست کې د چهارشنبه پر ورځ د مدني ټولنو له لوري د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي په تخنیکی همکارۍ په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې او په دغو خبرو کې د افغانانو د پراخې ونډې لپاره یو شبکه جوړه شوه. په دغه اړه تفصیل اورو د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د عدالت غوښتنې په نوم د مدني ټولنو یو داسې شبکه جوړه شوه چې هغه به تر ډېره په ټولنه کې د سولې، تفاهم او جوړجاړي لپاره کار کوي. یاده شبکه چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د سیمه ییز دفتر په تخنیکي ملاتړ به کار پیلوي، د خلکو شکایتونه، اړتیاوې او غوښتنې به د حکومتي چارواکو سره شریکوي او هغه ټول لاملونه به په ګوته کوي چې د هغې له امله په ټولنه کې ستونزې، شخړې او خوابدۍ پیدا کیږي. د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې شبکې د کار په پیل غونډه کې مدني فعال زاهد شاه انګار ویل چې
دا شبکه یا مدني خوځښت به د دې جوګه شي چې تفاهم لپاره زمینه برابرېږي. په خوست کې لا تروسه د قومونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د اشخاصو او افرادو ترمنځ ډېر زیاتې منازعې موجودې دي او په دویم ګام کې به سولې لپاره چې هغه یوه لویه پروسه ده، د خوست په کچه به د هغې لپاره هم اسانتیاوې او زمینې رامنځته کړی شي.
د خوست درې تنه مدني فعالانې میرمن سعادت، ندوی بی عمری او نصر نفسانی وایي چې دا شبکه به د خلکو مشکلات چارواکو ته رسوي، د هغو خلکو مخنیوی بکوي چې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په روابطو راغلي وي یا د جګړې پر ښکېلو خواوو اغېز ونه لري.
هغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي هغې ته یو ګروپ وټاکل شي، یا شورا جوړه شوله چې هغه مشکلات لوړ
مقامات ته راځي کی
یو قسم مخالق دي چې پر روابط یا اصول پروګرام ته د چینوي لیدل چینوي زاته د خپل پکور په صلح نه بيګي چې زه د خپل کور صلح څرګرولم نو دلته پر روابط ورته ماشت پورې تنخې پورې
دا دی ولست ستونزه ټولوي بیا مربوطه مرجو در سوي د خپل پر چې دی ولست غاګ حکومت ورسوي او د حکومت غاګ ولست ورسوي نو دا ستونزه کوم مشکلات چي دي دا په تفاهم سره حل کیږي
د مدني ټولن یو بل تنغړی سپین روان ورځي د مدني ټولنو د عدالت غوښتنې د شبکې تاسیس لدی کبل ګټورګنی چې دا به حکومتي ادارې هم د خلکو د ستونزو هواري ته متوجه کی
دوی به ادارې د تحسوی چې د خلکو مشکل حل کړي کچېره د خلکو مشکل حل شي هغه فاصله چې د دولت او د ولست ترمنځ موجوده ده هغه به ختم شي او ولست به د دولت یو قوي همکار جوړ شي
دی یادونه ورده څو ځله وړاندې هم په خوست کې د مدني ټولنو د ګډو شبکو په نوم بنسټونه جوړ شوي ول خو تر پای ونه توانېدل چې خپلې چارې منظمې او همغږې کړي خو دا ځل مدني فعالان هیله څرګندوي که چیرې یو نامای تخنیکي ملاتړ وکړي نو فعالیتونه به ګټور تمام شي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د پنجاب لاهور ښار کې عدالت د جماعت یا د مسجد یو امام ته د شیعهګانو خلاف د کرکې خبرولو په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده دغه کس د فروری په میاشت کې د پنجاب له کسور سیمې څخه نیول شوی دا چې داسې خلکو ته له سزاګانو ورکولو سره به په پاکستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ په پیښو کې ګڼې کمی راشي پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو
په پنجاب کې یو عدالت جماعت یو امام ته په کرکجنې وینا کولو د 15 کالو کې سزا اورولې ده ای پی خبری ایجنسی لیکي په دغه امام تور وو چې په خپل خطبه کې د شیعهګانو خلاف نفرت خورولو د ترهګرۍ خلاف د قومي اکشن پلان لاندې دغه امام ته د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د 15 کالو د قید سزا اورولې ده بلخوا د دفاعي چارو څیړونکي تلت مسعود وایي داسې خلکو ته سزا ورکول یو ښه پیل دی
خلاف ورزی کوي او کرکجن وینا هم په دې دایره کې راځي چې که تاسو د خلکو خلاف نفرت خوروي او د هغوی خلاف قهرجنې خبرې کوي نو یو لحاظ سره د دغې نه په ملک کې ترهګري او تندروي خورېږي او د خلکو د یو بل نه نفرت زیاتېږي او ځکه خو اوس د دې خلاف قانون جوړ شوی دی او چې کوم خلک دا کوي باید سزا ورته ورکړل شي زما په فکر دا ډېر ښه پیل دی ځکه چې پاکستان کې پر دې بالکل عمل نه کېدو زما په خیال دا لومړی ځل دی چې داسې جرم مخې او سزا هم ورته ورکړل شو
په پاکستان کې په دې تیر نږدو کلونو کې فرقې ځینختی زیاتې شوې دي چې پکې په کوټه کې په هزارګانو او شیا زیارت کوونکو وسوال بریدونه شامل دي په روانه میاشت کې په کراچۍ کې سلور سلویخت اسماعیلی وجل شول د دې سره سره د دغه هیواد په یو شمېر برخو کې په شیا مسلمانانو بریدونه شوې دي دا چې په ټولنه کې مذهبي مشران بیا څنګه د کرکې خورولو نه ډډه وکړي په جواب کې د پاکستان علما کونسل مشر طاهر اشرفي وایي
د ټولو مکاتب فکر په علما او دا ذمہ راځي چې داسې خبرې ونه کړي چې د چا زړه پرې ازار شي او چې ترینا د نورو مکتب فکر احساسات مجروح شي په دې لړ کې د پاکستان د علما او کونسل تیر کال او دا ځل هم د یو ضابطه اخلاق په جوړولو کې د ټولو دینی عالمانو سره خبرې کړي دي پاکستان د ټولو دی په دغه هیواد کې اوسیدونکي هر یو کس یو شان حقونه لري دوی ته باید امن او تحفظ ورکړل شي او دا د حکومت زمواري هم ده او د مسلمانانو هم او زمونږ دین هم د دې هدایت کوي
د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پیښور په سکول د وسوالو په حمله کې تر یو نیم سلو پورې کسان وژل شو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو د دغه حمله وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او په ټولنه کې د کرکې د ختمولو لپاره د قومي اکشن پلان په نوم یو پالیسي جوړ کړه
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت غواړي چې د هیواد د نورو تعلیمي ادارو د طالب علمانو په څیر دوی ته هم لیپ ټاپ کمپیوټرونه ورکړي د دغو زده کوونکو په خبره دوی
دغه زده کوونکو په خبره دوی غواړي چې له دینی زده کړو سره سره ساينسي او جدیدی زده کړې هم وکړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم د لیپ ټاپ پروژې مرستیال مشال ریډیو ته ویلي دا کار به ګټور وي، مګر دا چې د ځینو تکنیکی ستونزو له وجې عملي کول به یو څه مشکل شي. په دغه اړه نور د نیاز مساخیل په رپورت کې.
په کوټه کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی وایي چې حکومت لکه د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو ته لیپټاپونه ورکوي، دغه شان دوی هم حق لري.
چونکې دا ټیم د کمپیوټر او لیپټاپ دا د تعلیم یو شاخ دی، بلکې کدا درته هم دا د معلوماتو یو باغ دی، او نو ځکه زموږ خو ډېر زیات ضرورت کړو چې طالبان ته دا لیپټاپ او کمپیوټر ورکول شي او چې دوی له تعلیم سره نور شوق پیدا شي.
سیف الدین سیفی په دغه اړه زیاتوي،
زه همیشه دا ویم چې یو طالب د بخاری درس کولای شي، د سویکس درس هم کولای شي، د بیولوژي او د ټکنالوژي درس هم کولای شي. زه خو هم دغه موجوده وخت زیات صورت ساینسیز د کړی دي. دینی خو زموږ حصہ ده، زموږ د ایمان بلکې زموږ د زندگی حصہ ده، او راستری علوم چې حاصل کړ هغه دا مسائل او مشاکل په اسانۍ سره کرسوي.
د ویبلی دینی مدرسې زده کوونکي حافظ روزالدین هم په دغه لړ کې وایي چې دوی ته د لیپټاپ او نورو جدیدو ذریعو بندوبست کول د وخت لوی ضرورت دی.
دا لیپټاپ چې کوم دی دا موجوده وخت د حالات په مطابق باندې یو ضرورت پاته دی. د دې څخه موږ نه مخالفت کوو، د دې ته موږ په دواړو دغه تیاری چې دینی سره سره عصري چې کوم دی هغه وسره ګزکه وس یو عالم چې کوم دی هغه چې عصري علم ورسره کړی هغه یقینا بیا ډیر مختومي.
د مدرسې زده کوونکي سیف الدین سیفی پر حکومت حیران دی چې اخر ولې تر اوسه د دوی دغه غشتنی ته پاملرنه نه ده کړې.
سخن د مدارس وزارت تر کلجانو جاتی ہو سکتا ہے دا لیبل لمر زخلیریم سی دا دہشت گردی لیبل یقینا دہشت دا پا اسلام کی ستن دا دہشت مانا دا خوف اچون کو نن کہ اسلام چاہتا دا ورول گلوئی درس ور کئی دا امن درس ور کئی دا سلامتی درس ور کئی مغب دہشت و خوف سنگ پیدا کئی.
دا دینی مدرسوز دا کون کو دا غشتن می پا اسلام آباد کی دا پاکستان وزیر اعظم دا لیپ ٹاپ دا پروژے کوارڈینیٹری مائزہ حمید مخیتا کشیشولا نو نموڑی پا اڑوویل
ضرور پاسبل ہے لیکن اس کے لیے ہمیں رجسٹر کرنا پڑے گا مدرسہ کو.
دا بالکل ممکن تھا مگر دا دے لپارا با مدرسے رجسٹر کول پکار وی او پزانگڑ تو کا ہغه مدرسے دا کم سندون چی دا پاکستان دا لوڑ زدکرو ادارہ ایچ اے سی منی نو دا سی پروگرام حل تا ہم عمل کے دل ایسی مگر اس ما پا فکر ہغه بڑیر وقت و غواری. بلوچستان کې د دینی مدرسو زده کوونکو د لیپ ټاپ غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه د پوهنتون او لوړو زده کړو زده کوونکو ته د لیپ ټاپ ورکولو پروژه له کال 2014 څخه روانه ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو یو وخت چې په کلیو باندو کې به حکیمان او سنداسیان ګرځیدل او د خلکو په تیره د ماشومانو د یو لړ ناروغي او علاج به کاوه. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان د نوخار ضلع په یو کلی کې له وسپینګری خسکی یا سنداسی سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې پر موږ ته را لګولې ده.
راوری والا ماشومان د موم د پوزو د غواګونا ګونګوتی خسکو باسم بچ
دغه غد د 15 کلن جمال شاه کاکا دی چې کلی په کلی او کوسه په کوسه ګرځي د ماشومان خسک بریخ غوګونو صفائی او نور دم درود اچوي او د اونو بوټو نه جوړه دوای خرڅوي. جمال شاه کاکا چې کلی خلک په خسکی بابا یا سنداسی بابا پیژني وای چې دغه کسب ورته د پلار نکنه په وراثت کې ملو شوی دی او لا وړ کیو چې کور کې به دوايان جوړولې او بیا به په کلو کوسو کې خرڅولې.
ازمنګه مشران ساده خلکو او داسې د ګټ نیول کنه دلته په دې کلو کوسو باندې مو ګرځېدو را ګرځېدو هغه زمانونه به ګرځم چې ورور زمونږ ورور پیدایش په دې سیز باندې شوی دي.
جمال شاه کاکا وایي چې هغه د خیبر پښتونخوا زیات تر کلو کې پیدل ګرځي او دغه دوايان خرڅوي او دم درود اچوي.
پیدل ګرځم دون علاقه ته به ګرځم چې دا صوبه سرحد علاقه یو ځای مو مانه پاتې شوی نه دي او ټول می پیژني.
دا چې خسکی بابا د ماشومان څنګه علاج کوي او د هغوی بریخ او غوګونو صفائی څنګه لري کوي نو وای
ماشومان دا څه ټول زمونږ زیاتې پدې دم درود باندې دي. پدې دم درود باندې اوس یو سلی وای چې زما د غواګونه نو کوي پیپ کوي خارق کوي اذنن دانی دي اششم تیل باندې مونږ دم واچو الله په حکم باندې څنګه قصاص په غواګونه باندې په سرګه باندې ساسي کنه دوه ساسه بواج شوه درې ورځه غواګونه نو نکی پیپ نکی خارخ نکی
خسکی بابا ځان سره یو زول د سرمنې بیگ کې په وړو وړو ډبو کې د ډیرو بیمارو دوایانې ساتي او هغه ادا کوي چې په دغه وړو کې تیل کې د هر قسم د ماشومانو رنج دوایانې شته دي
دوایم ما سره شته اونانی دوایی دی حکیمی دوایی دی پیل علاج کو دا کیمی علاج وو اوس حکیمی علاج ورو نن سبا خو فار کلی فار کوسو ته وګوري کنه ک لس لس شل شل ډاکتران دی ا ډاکتران هغه شی بو ورکی فټافټ کار کی زمونږه لګ مدم باندې کار کی
دا یادونه دا چې د مخ کې په نسبت په کلی او باندو کې اوس خلک د ماشومانو درملنه په خسکیانو یا ګرځنده حکیمانو نه کوي نو زکات جمال شاه کاکا او نور دغه شان سند سیان اوس ډیر کم په کلی کوسو کې لیدل شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر